د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساته خپرونې مطالب کابل ته د برتانیا د یو پلاوی له سفر وروسته طالبان هیله من شوي چې له نړیوالو سره به یې اړیکې ټینګ شي.
موږ هڅه کوو چې ټولې نړۍ ته قناعت ورکړو چې له افغانستان سره خپل همکاري ولري.
ازبکستان او ترکمنستان د افغانستان ثبات د منځنۍ اسیا د ثبات لپاره مهم بللی. د طالبانو د حکومت ویاند وایي د تیرو شلو کلونو د پوهنتونونو د فارغانو په اړه د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر له انتقادي وینا څخه ناسم تعبیر شوی.
د تفسیر کړي ده په دې چې د شل کلن اشغال لاندې کوم تعلیمي جریان په مخ تللی ده دا کفایت نه کوي.
په غزنی کې خلک د کاروبار له نشټوالي شکایتونه لري او په کونړ کې به سرپرست میرمنیا او کندې د مرستو غوښتنه کوي.
زما مشر زوی او هغه او پات شو او نورم د ګټو ورته هیڅ کوم نشته. واړه ماشومان لا تجاري او دولګي نه د تند نه.
نور مطالب او په دوهمنی مای کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم لرو. له هر سمخ کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. به هم د خبرونو سرټکی، د روغتیا نړیوال سازمان وایي که افغانستان د کورونا ضد واکسین څخه ژر تر ژره کار ونخلي نو دا واکسین به ضایع شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اووریزو سیالیو په نړیوال جام کې د ګډون لپاره سبا روانېږي او په باکو کې د ایران د لوی مذهبي مشر اړوند جماعت او دفتر بند شول. بشپړ خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او اندېښنه ښودلې چې که په افغانستان کې د کورونا ضد 1,600,000 دوزه واکسین څخه ژر تر ژره استفاده ونه شي ښایي ضایع شي. د دې ستونزې د مخنیوي لپاره دبليو ایچ او ژمنه کړې چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې له خپلو همکارانو سره د واکسین یو کمپاین وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان په ورته وخت کې ژمنه کړې چې په پروان، لغمان او کاپیسا ولایتونو کې به ډېر ژر نوي لابراتوارونه جوړ کړي او لدې مخکې په نیمروز او کونړ کې د کورونا د معایناتو لپاره لابراتوارونه جوړ کړي وو. وروسته لدې چې د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د تشخیص معاینات خورا کم شوي دي. د طالبانو د حکومت استازو او د ایران د دولت یو پلاوی د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا او په سوداګرۍ کې د اسانتیاو په برخو کې موافقه وکړه. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد په یو بیان کې چې پرون خبر شوې لې ایراني پلاوی سره یې سلا وکړه چې د یوې میاشتې په ترڅ کې به د دواړو خواوو جګپړي پلاوی د اسلام کلا دو غارون په بندرونو کې د شته ستونزو ارزونه وکړي. همدارز موافقه شوه چې هند ته به د دو غارون چابهار لاره د افغانستان د تجارتی مالونو او وچې میوې د انتقال د لارو چارو د سنجولو په برخه کې ایرانۍ لوري لازمي څېړنې او مطالعات کوي. د په داسې حال کې چې پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د افغانستان اقتصادي ستونزې زیاتې شوې، بانکونه سم فعال نه دي، لوږه په زیاتېدو ده او نړیوالو د یو احتمالي بشري ناورین د پیښېدو خبرداری ورکړی دی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي د شل اووریزو سیالیو په نړیوال جام کې د ګډون لپاره سبا له کابل روانېږي. د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
اووم تاریخ د اکتوبر به دوی د پلازمینې کابل نه قطر ته ځي او د قطر نه به بیا متحده امارات ته ځي. د کرکټ د بینلمللي شورا د خواسه هم مشته میسج راغی چې ستاسو د لوبغاړو ویزې او مسایل خلاصې شوي دي.
د شل اووریزو نړیوال جام په متحده عربی اماراتو او عمان کې ترسره کیږي. د لوبې د اکتوبر په 18مه پیلېږي. افغانستان په بی ګروپ کې له هند، پاکستان او نیوزیلند سره یو ځای شوی دی. په دې نړیوال جام کې د افغانستان لومړۍ لوبه د اکتوبر په 15مه ده. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکي احمد سرمست ژمنه کړې چې له هیواده بهر به د موسیقي چارې سنبال کړي. ښاغلي سرمست فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې له کابله تازه د موسیقي د لسګونو زده کوونکو او استادانو تر وتلو وروسته دا هیله ورته پیدا شوې ده.
دا کوم کسان چې له افغانستانه اوس وتلي موږ په اسانۍ کولی شو چې د افغانستان بهر ډېره ښه ارکسترا جوړه کړو.
د د دوشنبه په مخام د افغانستان د موسیقي د انسټیټیوټ لسلو زیات زده کوونکي او استادان چینی ماین جونی او میرمنې د کابل د قطر پلازمینه دوه ته ورسیدل. ټاکل شوی چې دوی به له قطر څخه پرتګال ته ولاړ شي. د آذربایجان حکومت په پلازمینه باکو کې د ایران د لوی مذهبي مشر اړوند جماعت او دفتر څو ورځې وروسته له هغه بند کړل چې تهران د آذربایجان پولو ته نږدې پوځي تمرینات وکړل. د ایران تسنیم خبری آژانس پرون خبر ورکړ چې حسینیه جماعت او په باکو کې د آیت الله علی خامنه ای د استازي سید علی اکبر اوجاق دفتر د آذربایجاني چارواکو په امر مهرلاک شو او وتړل شو. د آذربایجان د کورنۍ چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د دې جماعت د بندېدو علت د کورونا د وبا مخنیوي وای یاد کړی. د تهران او باکو ترمنځ کړکېچ وروسته له هغه زیات شو چې په سپتمبر میاشت کې پاکستان او ترکیه د آذربایجان له ځواکونو سره یو ځای د ایران سرحد ته نږدې پوځي تمرینات وکړل. ایران هم د اکتوبر په لومړۍ نیټه د آذربایجان پولو ته څیرمه پوځي تمرینات وکړل. په روسیا کې د سه شنبې په ورځ 1590 کسان د کورونا له کبله مړه شول چې دا د دې وبا له پیله تر اوسه د 24 ساعتونو په ترڅ کې په دې هیواد کې تر بل هر وخت د کووید 19 ناروغۍ د مړینې لوړه شمېره ده. په روسیا کې د کورونا پر ضد د مبارزې ډلې پرون دا خبر هم ورکړ چې په 24 ساعتونو کې له 25 زرو زیات کسان په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي دي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د کورونا وضعیت ناوړه بللی او ویلي دي چې علت یې د واکسین کمښت دی. د روسیې له 2.3 میلیونه نفوس څخه 2.3 میلیونه تر اوسه واکسین شوي دي. او د ملګرو ملتونو د هوا پیژندنې د نړیوالې ادارې مشر وایي چې د اقلیم له بدلون سره په نړۍ کې د اوبو کچه ټیټه شوې او طبیعي ناوړه پیښې په زیاتېدو دي چې هم ژوند ګواښي هم نړیوال اقتصاد. پیتر تالاس د سه شنبې په ورځ په ژنیف کې یوې خبري غونډې ته وویل
د اقلیم د بدلون تر ټولو ستر تغییر د اوبو له درکه احساسي شي او دا د طبیعي آفتونو بنسټ دی. په حقیقت کې دا هغه پیښې دي چې بیا بیا تکراری شي چې د انسان پر ژوند او اقتصاد اغیز شیندي.
خغلی تالاس په 2021 کال کې د اوبو او هوا په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال دا خبره هم وکړه چې په 13 کلونو کې د اوبو کچه 1 سانتي متر ټیټه شوې. د ده په وینا د جنوبي قطب او گرینلند ډیر کنګلونه هم اوبه شوي دي. خبرونه مو له آزادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. همدراز د خبرونه په دوهم نیمه کې د آزادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خبريږي. ورځو د خبرونې لومړی موضوع ته. کابل ته د برتانیا د یو پلاوی سفر طالبان هیلمن کړی دي چې له نورو هیوادونو سره به سیاسي روابط ټینګ شي، خو برتانوي هیئت د دې سفر په ترڅ کې له طالبانو څخه یو لړ غوښتنې کړې دي. له بلې خوا د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون له نړیوالو غوښتي دي چې تر هغو د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني چې د بشري حقونو په برخه کې اقدامات نوي ترسره کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
طالبان وایي له برېټانیایي پلاوي سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د راژوندي کولو په نیت خبرې کړې دي. د برېټانیا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د افغانستان د انتقالي دورې لپاره د برېټانیا څنګهړي استازي سیمن ګاس د طالبانو د سرپرست رئیس الوزرا لمرستیال ملا عبدالغنی برادر او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د یو غړي ملا عبدالسلام حنفي په شمول له یو شمېر طالبانو سره د سیشن بي پورس په کابل کې ولیدل. له شغلي ګاس سره په سفر کې په قطر کې د برېټانیا د سفارت شارج دافیر مارتن لانګدن هم ملګری وو. د طالبانو ویاند او د دوی د رژیم د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ټولو هیوادونو سره د سیاسي روابطو په خاطر خبرو ته چمتو دي.
ما تلاش داریم تا تمام دنیا او کشورهای
موږ هڅه کوو چې ټول نړۍ مهم هیوادونو همدارس ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالاتونو اروپایي ټولنې او نورو لري او نږدې هیوادونو ته قناعت ورکړو چې له افغانستان سره خپل همکاري ولري او له ډیپلوماتیکو لارو خپل مسایل حل کړي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت څرګندوي چې برېټانوي پلاوی د طالبانو له اساسو سره پر دې وشغېده چې څنګه برېټانیا د افغانستان د بشري بحران د مخنیوي په برخه کې مرسته کولای شي، څنګه د دې مخنیوي کې دای شي چې افغانستان د ترهګرو په امن ځای بدل نشي، او پر دې خبرې وشي چې طالبان دې د هغو کسانو مخه نه نیسي چې غواړي له افغانستانه ووسی. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت په وینا برېټانیایي پلاوی له لشکیو ښځو او نجونو سره د طالبانو د چلند مسله هم مطرح کړه. بل لور ته طالبانو د حکومت د بهرنی او چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخی په ټویټر کې د بریتانیې پلاوی د سفر په اړه لیکلی دی چې خبری د ډیپلوماټیکو اړیکو د راښوندې کولو د بشری مرستو او امنیتی تضمینونو په اړه وی. بلخی زیاته کړه چې د بریتانیا پلاوی د طالبانو مشانو ته وویل چې صدر اعظم بوریس جانسن د اوسنیو شرایطو په نظر کې نیولو سره غواړي چې له افغانستان سره اړیکې ولري. طالبانو ویلی دی چې لندن باید د روابطو په برخه کې مثبت ګامونه واخلي او د اړیکو یو نوی باب پرانیسي. بلخی زیاته کړه چې دوی له نورو هیوادو هم غواړي چې د طالبانو د حکومت د کمزوري کولو لپاره هڅې ونه کړي. کابل ته د بریتانیا د پلاوی تر سفر مخکې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون د نړۍ له شلو سترو صنعتي هیوادو یا جی شل څخه وغوښتل چې د طالبانو په مشرۍ د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره دي د ښځو او نجونو د حقونو د حمایت په ګډون یو لړ شرایط کیشتي. ټاکل شوی ده چې راتلونکې اونۍ سې شنبې د جی شل هیوادونه په یوې فوقالعاده غونډه کې د افغانستان مسأله وڅېړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی په خپل تازه سرګندونو کې ویلي دي چې د تیرو شلو کلونو د تعلیمي مؤسسو له فارغانو هیڅ تمنش کېدی. د مسلې د ګڼو ځوانانو غبرګونونو پرول و مغختل په دې تړاو د طالبانو وضاحت واخلو چې طالب چارواکي ولی بیا بیا دا ډول سرګندونې کوي. د طالبانو لویان زبیح الله مجاهد سره هلی اسد مرکه کړې. له ښاغلي مجاهد څخه لومړی پوښتلې دي چې د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر ښاغلي حقانی د سرګندونو هدف څه و؟
وزیر صاحب منظور دا نه دی چې دا خلک نور په درد نه خوري، بلکې د تبصره کړی ده په دې چې د شل کلن اشغال لاندې کوم تعلیمي جریان په مخ تللی ده، دا کفایت نه کوي، باید دې ته پیاوړتیا ورکړ شي، قوت ورکړ شي او دا د ازادۍ روحیه ډېره په ښوونکو او شاګردانو کې دا ډېره وي. ځکه چې طبیعي خبر د موږ تاسې د دې شاهدانو چې په تېرو شلو کلونو کې دلته امریکایي اشغال موجود و، هر شی د هغو نه متاثره و. په دې معنا چې د ازادۍ مسله، د بهرنیو هیوادونو د تسلط، د خلاصون مسله، د هغه پیمانه چې لازمه وه دا به کېدای شي د تدریس په جریان کې نه سوی کېدلی، د خطراتو د ستونزو له امله چې دلته موجود و، یا د هغه تسی سیستم او نظام له امله دلته موجود و. خو دا هېڅ کلم په دې معنا نه ده چې هغه تخصصي برخې یا مثلا طبابت، انجینري یا نور اقتصاد په برخه کې، د حقوقو برخه کې چې کوم تخصصي اړخونه دي هغه به هم نه د اعتبار وړ نه وي. صرف په فکري لحاظ باندې خبره سوې ده چې فکري لحاظ دغه حالت تعلیم باید لا پیاوړی شي، لا قوي شي.
دوی څه مو دوړاندې همدغه سی ورته موضوع یاد کړی و، ویلي و هغه چا چې دکتورا کړی ده او ماستری کړی ده له هغه چا سره چې مدرسې ویلي ده د پرتلې وړ نه دي، نه یې ارزښت او نه یې قدر. هغه موضوع خبرګونونه لزان سره لرل
هغه سو تفاهم هغه د مطلب دا نه و چې ارزښت وړ نه دي، خدای مکه، یا هغه په درد نه، هغه یو نظامی برخه باندې یا په دې باندې خبره کول چې په نظامی لحاظ باندې کوم کار چې موږ په جهادي ساحه کې وکړو او هغه د مدرسو په شاګردانو باندې وسو، د پانتونو یا نورو برخو کې دومره نه وو، یعنی په کچه نه وغیر نظامی اړخودل. او دا طبیعي خبره هم د پانتونو غوښتنې لپاره وځي، طبيبانو، ډاکټرانو، انجینرانو، مسلکي خلکو ټولنې ته وړاندې کړي، د دې لپاره نو ځان نظامی خلک وړاندې کړي. دا یو یو بحث کړی وسی ته ډېره پوری مطلب دا شی و نه داسې خدای مکه چاته توهین وسی یا په چا باندې باور نه وي یا څوک بې ارزښته وبل سي. موږ تاسو د ټولنې خلک یو، په دې ټولنه کې مختلف اقشار زموږ د ټولنې لپاره مفید دي، مومد دي او هغه به کار کوي، مسؤلیتونه لري. او داسې چې هر چا شق جلا ده او یو بل کار نه شي کولی، یو بل چې نه شي استخدام کېدلی، مسلمه خبره.
لکه تاسو چې اوس یادونه وکړه، د دوی هدف دا و چې دوی چې د مدرسو په زده کوونکو کومه جګړه وګټله او اوس راغلي دي حکومت کوي، او د ښوونځیو او ماسترانو او دکتورا درلودونکو خلکو دغه کار ونه شو کولای. فکر کوي راتلونکو ښوونځیو کې به دوی جګړې لور ته د میلان خبره کوي کنه فکری رغونه وکړي؟
نه دا غلط مطلب یو نظامی بحث او د جهاد توصیف او زکه دا خبر الته سوی دغه لوی
همدغه خبره همدغه خبره مثلا اوس زیاتره ځوانان دا خبره کوي چې مونږ باید نور له جګړې ووزو د جګړې له توصیف د جهاد له توصیف باید مونږ ووزو مونږ باید په فکری لحاظ پرمختګ وکړو له نړۍ سره سیالي وکړو ټیکنالوژي مختلف شو یعنی د لوړو زده کړو وزیر کا ارزل دغه خبرې کوي فکر کوي ځوانانو ته دا څه پیغام درلودل شي
او زه فکر کوم دا بیا مهم سي خبر نه ناسم برداشت د دې معنی دا نه دي چې اوس ټول خلک به توپک پوګه کوي ما مشته وي چې تخصصي برخې دي یا ځانته کار لري ځانته مسلک لري ځانته بخش معلوم ده په برخې ټول کار کړي یا کوي موږ باورې زموږ ځوانان په انجینري برخې فارغې کې بده هیواد پر به کار کوي اقتصاد مختلف فنون کی فارغی اگر کار کی سنی والے ٹولن بکت یا جنگ کی ضرورت تری یا آزادی مسئلہ مہم نور دے ارتقا مسئلہ دے پیورتیا مسئلہ پرمختگ مسئلہ اکشار کو تڑل اندر اتسوی ندی صرف بحث نظامی ہو بحث جہاد پر توسیع نو د جګړې په ګټولو باندې بحث او الته دی یادونه داسې کړي چې دا لوی کار د موږ د مدرسو شاګردانو وسو کولی دا هم لوی کار ولی ان کیس کړه دا معنی نه لري چې دا نور اقشارو نه هیڅ لري کړي هغه د ټولنې بیلابیل برخې هم مسؤلیتونه دا نه و مسؤلیت جلاد
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې د افغانستان دو شمالي گاونډیو ازبکستان او ترکمنستان د افغانستان ثبات د ټوله منځنۍ اسیا د وډه لپاره اړین بللی خو په شمال کې د افغانستان له بل گاونډي تاجکستان سره د طالبانو د رژیم ناندري په زیاتی دودی
د ترکمنستان ولسمشر قربان کولی بردی محمدوف د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف سره د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان پر روان وضعیت خبري وکړي د ازبکستان د ولسمشر د رسنیو دفتر پرون تر دې لیدنی کتنی ورسته په یو بیان کې وویل د دوړو هیوادونو مشانو په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګیدل د منځنۍ اسیا لپاره مهم وبلل او څرګند کړه چې دا د ټوله منځنۍ اسیا د دوامدار پراختیا کلي ده ورسته تر دې چې طالبانو د اگست په 15مه کابل ونیو دا اندیشنې پیدا شوې چې شایي امنیتي ګواښونه له افغانستانه منځنۍ اسیا ته مخ کړي دا ویر هم زیاته شوه چې ممکن په لسکونو زره کډوال پتیره بیا د افغانستان له شمالي ولایتونو منځنۍ اسیا ته مخ کړي د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف له خپل ترکمنستاني سیال سره تر خبرو وروسته خبري غونډه ته وویل تاشکنه او اشقابات به د افغانستان له خلکو سره د سولې او ثبات د ټینګېدو په خاطر مرسته وکړي او دا دواړه هیوادونه د نیت لري چې د افغانستان په تړاو د څو هیوادونو ترمنځ مشترکو پروژو په برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکړي د ترکمنستان ولسمشر بردی محمدوف هم وویل چې د افغانستان په برخه کې د تاشکنه او اشقابات همکاري کولای شي چې په افغانستان کې د سیاسي اجتماعي وضعیت پاتې کېدو او اقتصادي وضعیت کې مرستندوی شي بل لور ته د افغانستان د بل شمالي ګاونډي تاجکستان او افغانستان ترمنځ د پولي پروژو وضعیت کړکې چندې وی امنیتی سرچینې اساسي رډو ته وویل چې طالبانو تاجکستاني وسلوالو ته وسلې مهمات او وسایت ورکړي دي او دا کسانې له پولیسو سره ځای پر ځای کړي دي د دې سرچینې په وینا طالبانو په بدخشان کې اویغور وسلوال له چین سره د پولي له وشتو لري کړي دي د تاجکستان یو سرحدي چارواکي ویلي دي چې تاجکستاني وسلوال په بدخشان کې له نوې وسلو سره لیدل شوې دي او له دوی سره د امریکایي هموي سرحدارو په ګډون یو شمیر نوې وسایت شته دا ادعا په بدخشان کې د افغان پوځ یو پخواني افسر چې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم له اخیستو ډډه وکړه تایید کړه د تاجکستان او طالبانو ترمنځ کړکیچ وروسته تر دې زیات شو چې د تاجکستان ولسمشر د ملګرو ملتو عمومي غونډې کې تیره میاشت په خپل وینا کې وویل چې په افغانستان کې د یو همشمول حکومت جوړ شي داسې حکومت چې په هغه کې د ټولو سیاسي ډلو له شکلي او قومونو استازي وي طالبانو د شغل رحمان د څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله بللې ده او تاجکستان ته خبرداري ورکړې ده
شیبا پا شیبا تازه خبرونه لا ازادی رادیو څخه
اوس هم قدر منوریدونکو تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو د مخکتنی اوریدو ترابولم
د نېشنل نیوز انټرنټي خبرونه په یو لیکنه کې د افغانستان روان وضعیت کتنه کړې او لیکي هغه جګړه ماران چې افغانستان یې دړې وړې کړې او پر دې هوا د امریکا د پوځي حمله تر شاهد قدرت پیاوړي چلی انجول کړیو او سپجلا وطنۍ کې لاس او پخې وهي نیشنل نیوز لیکي کله چې شپګونې مخکې طالبانو کابل ونیو د جګړه مارانو تر خپل نفوذ لاندې سیمه او مانی له لاسه ورکړي، خو دوی تر اوسه په خپل پخوانیو لقبونو پورې نښتې دي. دوی هغه والیان دي چې ولایتونه نه لري، هغه جنرالان دي چې پوزونه نه لري. د خبرونه په لیکنه که څه هم ډېر کمې نښې لیدل کېږي چې دوی د پروان دوبي کې د افغانستان له چټک سقوط څخه کوم درس اخیستی وي، له لرې د بل حرکت لپاره توطیه جوړوي. د دوی ترمنځ د ژورو اختلافاتو سره سره خبرونه د لکتر لګه دو مختلفو ډلو د یوځای کېدو خبره کوي. د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور زوی خالد نور ویلي دوی ته پکار ده چې د یوې متحد جبهې د رامنځته کولو لپاره کار وکړي او مشري او داسې څوک واخلي چې لسیزې په خپل هیواد کې پاتې شوی وي. نېشنل نیوز خبرونه وړاندې لیکي د نور پلار له مارشال عبدالرشید دوستم سره چې دواړه په یوه ورځ له افغانستانه وتښتېدل ګډ کار کوي. په لیکنه کې وړاندې لولو عطا محمد نور اوس په دوبۍ کې دی او دوستم هم بیرته ترکیې ته تللی، هغه هیواد ته چې نوموړي ورسره له اوږدې مودې راهیسې اړیکې پاللې. د نېشنل نیوز په لیکنه ښاغلي نور ویلي خلک دې تمه نه کوي چې یوه معجزه به وشي او زیاتوي، موږ نشو کولای چې افغانستان بیرته په دریو میاشتو کې ونیسو. د نېشنل خبرونې په لیکنه ښکاري چې بله ډله د افغانستان د بهرنیو چارو د پخواني وزیر صلاح الدین رباني او احمد مسعود ترمنځ چې دواړه نږدې دوستان دي جوړه شوې. مسعود چې د افغانستان د پخواني نوموتي جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی دی، د طالبانو په وړاندې د دوهم مقاومت په نوم ډلې مشري کوي. د نېشنل نیوز په لیکنه ډېرې هڅې روانې دي چې مهمې څېرې سره راټول شي او پر یوه مشرتابه او یوې ستراتیژۍ موافقه وشي، خو یوه ستونزه چې په دې برخه کې تر اوسه نه ده هواره شوې د یوه کوربه موندل دي. د خبرونې په لیکنه په اوس وخت کې د یوه فعال سیاسي مقاومت لپاره د کوربه په وړاندې احتمالي غبرګون ډېر لوري څنډې ته کړي دي. وړاندې لولو په دې برخه کې یوه غونډه چې په پام کې وتیره میاشت په ترکیه کې وشي، هغو اندېښنو ته په پام چې ښایي هغه طالبان په غوسه کړي لغوه شوه. امریکایي سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته کتنه کړې او په یوه برخه کې لیکي د پلازمېنې کابل په هره برخه کې لیدل کېږي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت په چټکۍ مخ په خرابېدو دی. د دولتي ادارو له کارکونکو نیولې چې تنخواوې نه دي اخیستې او د نغدو پیسو د ترلاسه کولو لپاره هر ورځ د بانکونو په مخکې په کتارونو کې تیروي، د دې ښار په لوی پارک کې د جګړو له امله تر بې ځایه شو کورنیو پورې خلک ډېر پارېدلي دي. سټارس اند سټرایپس لیکي 13 کلن امان نصیر چې د خرادی په یوه ورکشاپ کې کار کاوه او له امریکایي ځواکونو سره د یو قرارداد له مخې هغوی ته فولادي سیفونه جوړول وایي، اوس چې امریکایي ځواکونه له دې هېواده تللي ورکشاپ یې تړل شوی او دی د دې ورکشاپ له 415 کارګرانو سره بیکاره شوی دی. نصیر وایي په خوا کې شریفه علي چې د خیاطي دوکان لري په دې وروستیو کې مجبوره شوه چې د خپل پخلنځي عصري وسایل د کور د زړو وسایلو د خرڅلاو په بازار کې وپلوري، ځکه لکه چې طالبان د اګست له نیمایي وخت رسېدلي ډېر مشتریان نور دوکان ته نه ورځي. د نوموړي په وینا هغه اوس هیله کوي چې دې ته مجبوره نشي چې د خیاطۍ ماشین هم وپلوري. د سټارس اند سټرایپس په لیکنه نصیر وایي خلک اوس هغه څه چې له طالبانو په لومړۍ ورځو کې بیریدل نه بیریږي، خو ستونزه اوس دا ده چې زموږ خېټې مړې نه دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. په غزنی کې هغه کارګر چې په ورځنۍ مزدوري بوختي وایي چې له یوې خوا ګراني دوه چنده زیاته شوي او له بلې خوا کارونه په ټپه درېدلې دي، دوی شکایت کوي چې هر ورځ د مزدورانو چوک ترځي خو ډیرای وخت خلیل اس بیرته کورونو تستنیږي.
یوه شورځي مې وته دي د درې ورځې کار کولای دا مې پوڅه کې خورلې دي.
د غزنی ښار په فرخي څلور لار کې تقریبا دا 50 کلن کارګر د نورو لزګونو کارګرو ترڅنګ ولاړ دی. په ډاډه زړه خبرې کوي خو نه غواړي چې نوم یې په رادیو کې واخستل شي. دی وایي له تیرو شلو کالو څخه د غپل کې ترازم او روزانه کوم، کڅ هم چې خپل مینه مې نه ده آباده کړې خو د نورو د مینو په آبادول کې مې توره ګیره سپینه کړه. تر اوسه مې ترې وی اندازې د خپل کورنۍ ساتنه او پالنه ښه کولای شوای، خو په تیرو شلو کالو کې د لومړی ځل دی چې له دومره لوګي او بیکاری سره مخ کیږم. د زیاتوي اوس کارونه نشته په یو شتروزو کې مې درې ورځې کار کړی او هغه پیسې مې هم په نس خوړلې دي. دی وایي میرمن څلور لوڼې او درې زامن مې په کلي کې پریښي او راغلی یم چې دلته روزانه وکړم.
دا یوازې دغه سپینګیری نه دی چې له ګرانه یو بیکاری سره ټکوي، بلکې دلته په دغه څلور لارې کې د کار په مخلص ګونه نور کسان هم ولاړ او ورته شکایت لري. دوی وایي هر ورځ راځي خو ډیری وخت خالي لاسونه بیرته کورونو ته ستنیږي. د غزنی ښار اوسیدونکی عبدالرازق هم شاوخوا څلوېښت کاله عمر لري. وایي میرمن درې لوڼې او یو زوی لري. کور مې هم په کرایه نیولی دی. نوموړی وایي پخوا یې دومره څه ګټل چې ګزاره یې پرې کېده، خو اوس کار نه ورته پیدا کېږي او ګراني هم یو په څلور زیاته شوې ده.
دلته راغلی یم د چاک باندې، دا څو شپې کېږي چې ولاړ یو او کاروبار هم نشته. دی هم دغسې بېکاره تاویږو، کشته او نباشته دی سارا راش پلکېت هم ماشان دغسې ځو، کارونه نشته، کارونه ټول په ټپه ولاړ دي.
د غزنی د یک ولسوالۍ خاناغه تقریبا درش کلن ځوان دی. دی هم په دغه پلکه د کار په انتظار ناست او سندره لګولې ده. د خاناغه په څیره کې زیاته مایوسي ښکاري. نوموړی وایي که یوې خواته زیاته ګراني راغلې، نو بلې خواته کارونه یې په ټپه درېدلي دي. دی له طالبانو غواړي چې خلکو د کار په پیدا کولو کې بیړه وکړي.
یاره کاروبار خو بیخی مزه نشته. ده دغه څه ورځې کې موږ بیکاره یو، کار بیخي درد نشته. دی باید کوشش وکړه چې کار کاریګر ته پیدا کړم، سات پانګونه کاروبار چالان شي.
دلته په لسګونو کاریګر د کار په تمه ناست دي. د لارې پر سر د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده. یوې بلې خواته موټران تیریږي چې هر موټر لږ سوکه کېږي. ډلې ډلې کاریګر ورزغلي، هر یو د ځان د کار صفت او د تلو سفارښتنه ورته کوي. وایي تر نورو ډیر کار درته کوم. له دغه ځایه ډیر لږ کسان کار ته بیول کېږي، خو دغه کاریګر له طالبانو غواړي چې حالات کنټرول کړي، خلکو ته د کار زمینه برابره کړي او د ګرانۍ مخه ونیسي. د طالبانو مشران بیا ډیری وخت په خپلو خبرپاڼو، اعلامیو او ویناو کې د حالاتو د کابو کولو، خلکو ته د کار پیدا کولو او د ګرانۍ د مخې نیولو ژمنې کوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په کونړ کې کونډې او بې سرپرسته میرمنې د مرستې غوښتنه کوي. دوی وایي له کومې ورځې چې په هیواد کې بدلون راغلی، ډیر خلک بې دندو شوي او ورسره د دوی اقتصادي وضعیت هم خراب شوی دی.
د لاس رم شته اوبه هم نشته دی. واړه راته چغې سورې وي، تندې بچې مري، چا ته لاس ونیزو، چا ته یې وو، څوک هم د مزدورۍ نشته دی.
دا 15 کلنه سعیده ده چې درې کاله وړاندې د ژوند ملګری په جنگ کې وژل شوی او د نیم درزن بچو پالنه هم دې کونډې ته پر غاړه ده. سعیده وای د غټي وټي څوک نشته، بچی وږي، تګي او بې جامو دي. دا یوازې سعیده نه ده، بلکې د هغې په څیر په زرګونه نورې کونډې او بې وسه میرمنې شته چې د کورنۍ او ماشومانو سرپرستۍ درانه پیټي ور په غاړه دي. د نورستان د وانتویګل ولسوالۍ اوسیدونکې څلوېښت کلنه مریم هم له همدې میرمنو څخه یوه ده. هغې راته وویل د ماشومانو پلار یې شاوخوا 15 کاله وړاندې وژل شوی. له هغه وروسته یې خپل مشر زوی ته د امید سترګې غړېدلې، خو هغه هم تیر کال جنګونو واخیستلو او دوی په سپین میدان بے سرپرست پری خودل.
زما مشر زوی او هغه او پات شو او نورم د ګټ ورته هیڅ کوم نشته دی. الله سره مشته دی، نور میسم نشته دی. د خدای تعالی غریبانان سو واړو ماشمانه را ته جاړي او دولګ نه د تند نه ډیر عجز او بے وسه سو د سخت نه منګه دی زیل را
د یادو بے وزله او کندو میرمنو په خبره چی د تیر حکومت پر مهال ډیر خلکو کارونه درلودل، هغوی به د دوی لاسنیوی هم کولو، خو اوسنی بدلون سره هغوی هم بې روزګاره شوي چې ورسره د دوی په څیر د بې وسه کورنۍ او ستونزې نورې هم زیاتې شوي دي. دوی له طالب چارواکو، خیریه ټولنو او بډای افغانانو د مرستو غوښتنه کوي. په کونړ کې طالب چارواکي بیوي دوی نړیوالو خیریه ټولنو او بډای افغانانو باندې غږ کړی چې په کونړ کې بې وزله کورنیو سره کومک وکړي. یو شمیر بهر میشتو کونړیانو بیا د دغه ډول بیچاره کورنیو لاسنیوي ته لستوني رابډ وهلي او له هغه ځایه د البرهان په نوم خیریه بنسټ ته خپلې نغدې مرستې رالیږي او هغوی بیا په مستحقو کورنیو ویشي. د یاد خیریه بنسټ مشر مولوی برهان الدین برهان ازادي راډیو ته ویل دوی په تیرو څو ورځو کې نږدې سلو اړمنو کورنیو ته خوراکي توکي ورکړي دي.
موږ تقریبا د سلو کورنیو سره بې ځایه شو سره یتیمانو او کونډو سره مرسته او کومک کړی دی. چاغي کې وړو دال بوره غوړي کم اولنی ضروري شیان دي شامل دي. لمونږ سره د بهر نورونه افغانان چې هغوی په خپل وطن او خپل هیوادوالو باندې زړه خوږیږي هغوی مرسته کوي او موږ یې دلته په پوره شفافیت سره توضیح کوو. نو د ټولو ورونو نه غواړم چې همدا ډېر اړین وخت دی او افغانستان د یو بشري ناورین او د خوراکي توکو د قلت سره مخامخ دی. د خپل وس او توان په اندازه باندې هر یو ورور کومک وکړي.
په افغانستان کې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو جګړو کې د کورنیو په لسګونو زره سرپرستان او د ګټي سړی یو وژل شول او یا هم معلول شول چې اوس د وژل شو کورنۍ او معلول کسان د ژوند سختي ګالي او د هر چا مرستو ته اړتیا لري. که څه هم چې اوس هم په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې او خستلې د هر چا لوسه وتلې دي. ملګرو ملتونو او بیلابیلو نړیوالو ټولنو اندېښنه څرګنده کړې که چیرته د ژمي له را رسېدو وړاندې افغانستان سره د خوراکي او نورو اړینو موادو مرستې ونه شي نو دغه جګړه ځپلې هیواد به د ستر بشري ناورین سره مخ شي.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو د همدې خپرونې په دوهم نیمای کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خپرو خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیستا. د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې چې که په افغانستان کې د کورونا ضد 1,600,000 واکسین څخه ژر تر ژره استفاده ونه شي ښایي دا واکسین ضایع شي. ډبلیو ایچ او د دې ستونزې د مخنیوي لپاره ژمنه کړې چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې له خپلو همکارانو سره د واکسین یو کمپاین پیل کړي. د طالبانو د حکومت استازو او د ایران د دولت یو پلاوی د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا او په سوداګرۍ کې د اسانتیاو په برخو کې یو لړ موافقې کړې دي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي د شل اووریزو سیالیو په نړیوال جام کې د ګډون لپاره سبا له کابل روانېږي. د شل اوورونو نړیوال جام چې په متحدو عربي اماراتو او عمان کې ترسره کیږي د اکتوبر په 18 پیلېږي. د افغانستان د موسیقۍ د انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکي احمد سرمست ژمنه کړې چې له هېواده بهر به د موسیقۍ چارې سنبال کړي. ښاغلي سرمست په یوه تازه مرکه کې ویلي چې له کابله اوس د موسیقۍ د لسګونو زده کوونکو او استادانو تر وتلو وروسته دا هیله ورته پیدا شوې ده. د آذربایجان حکومت د دې هیواد په پلازمینه باکو کې د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي اړوند جماعت او دفتر څو ورځې وروسته له هغه بند کړل چې تهران د آذربایجان پولو ته نږدې پوځي تمرینات ترسره کړل. په روسیه کې پرون د 24 ساعتونو په اوږدو کې 895 کسان د کورونا د ناروغۍ له کبله مړه شول چې دا د دې وباله پایله تر اوسه په یوه شپه ورځ کې د دې هیواد تر بل هر وخت زیات د کووید-19 ناروغۍ د مړینې لوړه شمېره ښیي. او د ملګرو ملتونو د هوا پیژندنې د نړیوالې ادارې مشر وایي چې د اقلیم له بدلون سره په نړۍ کې د اوبو کچه ټیټه شوې ده او طبیعي ناوړه پیښې په زیاتېدو دي چې د په وینا هم ژوند ګواښي او هم نړیوال اقتصاد. د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ. ستاسو له پیغامونو
جناکای اسکول چې ودای دغه ته موږ ضرورت لرو. جناکای ډاکټرونو کېږي نرسې کېږي پولیس کېږي دغه ته ډېر غټ ضرورت لرو. تلیفون د برای مهرباني دغه کور وکي. بل دا د افغانستان جنډه یې رنګه کړه. دا جنډه زه نه د کرزی وه نه د بل وه نه د بل وه دا د اوښتنۍ جنډه وه د افغانستان نشان وه یا په دا باندې جماعت وه.
عبدالله نمیشم د کندهار ولایت څخه موږ د طالبانو څخه دا غوښتنه لرو تر څو دلته په کندهار کې ټکان بیخي زیات شي. هره شپه ټکان کېږي په هر کور کې مریضان شته سپین سرې او سیاسرې او جسمانو سپین ژرې شته. نو لطفا دغه ټکان دې بند شي که څه هم د خوشحالۍ ټکان دي ته خلک ډېر به تکلیف وي. د شپې هم شروع وي د ورځې هم شروع وي. او بله غوښتنه مې دا ده چې د بېکاري بیخي زیاتې دي خوراکي توکي لوړ دي گیسو گاز ہو رہا ہے پیٹرول ہو رہا ہے شانڈیا کروڑ کی مت چاہیے مشکلات حل سے
زر اسلامی امارت یو خیرخوا مولوی زادہ د لغمان سے خیمہ زه اوس د کابل په الوخیلو کې خټه کوم د دې ټولو مشکلاتو په اکل امارات ولې توجه نه کوي ولې وزیران د ولایت او مرکز په جامع جماعتونو کې خلکو ته د تسل لپاره نه ځي ډوډۍ او رزق خدای الله تعالی په لاس کې دی په تسل ورکول تسلی ورکول د امارات په لاس کې دی حضرت عمر په کوڅو کې ګرځید نو کدا کار نه کوي هیڅ والی د جمعې په لمانځه کې وایي ولایت کې بیان نه دی ورکړي که توجه نه کوي د خدای په لحاظ
محمد داوود کی میں دہرات اس کی او د کورخ ول سوال اس کی میں رکنے والے دا مشکل تے پگیر مشکل دا کی مشکل تے بہت اثر رکو کولو دا بادغس او د غور و د هر اصحاب چاغلی او مصدد او اس موږ هغه کور له شتي د نظر کو وی بس یو نیم کار کی هغه مخ د پساج دولت چې و کړه چې موږ خبر کړی هغه پیسې موږ کې و خړلې او هغه تر اوسه په یو نیم کار کی زمست را هیڅ شي په مخنه د سوزور درته باد دی ګرم دی یخ دی خلګ د ولې سره مخ دی نو موږ دا غواړو چې موږ تمرسته راوړو
ستاسو پیغام ستاسو نظر
ازادي او اوریدونکی
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونې ته مو ز اسد الله لودین هر کلی کوم په دې هله چې یو خوشاله اونې مو تیر کړی وي په دې اونې کې هم تر ډیره اوریدونکو راته د طالبانو لراته ګروسته په ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت او د غراز نورو اړوندو مسلو پیغامونه پریخي دا پیغامونه اورو په دې خبرونه کې موږ د دبليو اف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام له ویان سره مرکه هم لرو دا مرکه ورسره راځي خو راځي په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو
دا طالبانو امیر المؤمنین ته ما دا ارزو ده چې په دې باندې په دا مملي چې شی باندې ده ان هغه کوي خلک سره د نه لنج جوړوي او ګیره چې هر څوک فری دی هو سنت دی سنت رسول صلی الله علیه وسلم دی کنه پرې نه په ګناګار ده صحیح ده دا خطا څخه کار ده معمولی چیز باندې شی باندې ما اړای کیږي چې موږ دا سه یو د ټوله دنیا ته معلوم شوی یی ټوله دنیا په جنې دنیا کې اسلام ده دنیا ټوله په اسلام راغلی ده ار سړی اسلام په جنې شکر الحمدلله مسلمان یو قسم دې مو پرا به چې زه دې وی پلټای طرفدار نه هم لا اله الا الله محمد رسول الله طرفدار یم نور دې هیڅ طرفدار نه هم نه زه پلټای غواړم نه زه بدشاهی غواړم نه زه کورسای غواړم برای مهرباني افغانستان ډیر غریب ډیر زبردل حکومت دی ډیر تبا شو ډیر کونډې یتیمان مشومان دي نو دومره کار وکړي چې دا ټول د سره راټول کړي دغه غم وخړای خا اوس تاسو نه یو بل تاسو کوم دا تاسو درنه کوم چې دا هغه چې وو د بیرغ شو دا د اشرف غنی منو دا د خلکانو منو دا د پرچمیانو منو دا یو افغانستان زور نشان وو په دې باندې د جماعت عکس وو دا تاسو راوغورځو په خو باندې په لګاته کې خاطی په جماعت کې په لګاته کې جماعت رنګوي نو دې باندې خاصه د کوپر نشان نه ولګلای دا هی موږ د پلارانو د نکانه شای وو په فوري دا بیرغ د اسلام ودروي د افغانستان بیرغ دی دا د افغانستان نشان دی
السلام علیکم زه عبد الله سیمت د سیلمند ولایت څنګه څنګه لولو سره سلام امارات نه غشتن دا چې سعودي عرب ته دې ورته وچو کی افغانستان نه دا چې بغلا نه غلی شو سیو په تک خوړی اته ته یو سر سل پاکستاني کله د سیلل دی ایو خو خلک به आवाज لګي او بل خو شان نه شګران شي نو دې مسولیت به خلک چا په غاړي ویل د خپل توجه نه کوي ویل د اقتصاد توجه نه کوي خیر ورځ ده به د کنټرول سي
دا نه بیا غو دي چې لارې پر خلاص کی دا حکومت ته یو نه کی دا غوړ کی چې دا غوړ یار ځنه چې دا ښکارونه سره خراب دي ولاګه دا بیا غو دي چې دا نه بیا ته یو نه کی مرسته راځي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته هله چې جوړ وروغ بس
زه جاوید افغان یم هم دا لازه د میوند ولسوالۍ څخه در سره په اړیکه کې یم. زموږ د امارت د ورپورو کسانو څخه دغه هیله ده چې دا خوراکي توکي د لږ ارزانه کې بیې ډېرې لوړې شوي دي. که دا درته وایم چې یوه ډبه غوړي په 2200 کلدارې دي، نو دا 2200 کلدارې د یو غریب دپاره بیخي ډېرې ډېر شی دي. نو زموږ دغه هیله ده چې ژر تر ژره اقدامات وکړي او دغه خوراکي توکو بیې څه ارزانه کړي. وسلام په احترام.
د ازادي راډیو محترمو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه هلال یم له اروزګان ولایت شوري ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه له طالبانو وروڼو څخه، البته د ټولو طالبانو څخه نه، بلکې د بعضو طالبانو څخه، خصوصا چې زموږ په سیمه کښې حاکم شوي د هغوی څخه دا شکایت کړم چې دوی له کومه رئیسه دلته حاکم شوي دي، مخکې د دوی په شخصي اډو یا بازارونو کښې زموږ دوکاندارانو څخه هره میاشت د شاروالۍ په نوم باندې پیسې ټولولې، خو متاسفانه د دې پیسو هېڅ آبادي نه معلومېدله، هېڅ کاروبار یې نه معلومېده. حتی موږ په دې باندې هم نه پوهېدلو چې دغه پیسې چېرته ځي او کومو جګو ته لویږي یا په څه کارو باندې مصرفېږي. اما متاسفانه اوس چې مرکزي بازار ایله شوی دی، ټول دوکانداران مرکزي بازار ته را انتقال شوي یو تقریبا دوې میاشتې یا درې میاشتې کېږي چې اوس دلته هم هر میاشت پیسې ټولېږي، خو د دې پیسو هېڅ کار نه معلومېږي او هېڅ لار یې نه معلومېږي چې دا پیسې چېرته ځي او په څه کار باندې مصرفېږي. حتی په بازار کښې د دوکاندارانو لپاره تر اوسه پورې هېڅ آبادۍ کار هم نه دی شوی. تقریبا که درته ووایم چې صرف یوه دانه او پاشم یوه ورځ کښې نه ده شوې چې د دوکاندارانو څخه دا دوړې او ګرځونه ورک شي. دا خبره شوه. بله خبره دا چې دغه د پیسو ټولول په داسې ترتیب باندې کېږي چې نه د میاشتنۍ کرایې نوم ورکول کېدلی شي، نه د مالیې نوم ورکول کېدلی شي، او بالکل د شاروالۍ نوم خو هېڅ نه شي ورکول کېدلی. په خاطر د دې باندې چې دوی دا پیسې هره میاشت له موږ څخه ټولوي، په داسې شکل باندې ټولوي چې په دوکان کښې موجوده مال ته ګوري. کله چې په دوکان کښې موجوده مال ډېر ولو، نو ډېرې پیسې له دوکاندارانو څخه اخلي، او کله چې مال لږ وي نو بیا لږ پیسې اخلي. نو دا نه مالیه ده، ځکه مالیه په کال کښې یو ځلې ټولېږي، هغه د دولت عوایدو یا د دولت بودیجې ته جمع کېږي. اما شاروالۍ هم په داسې شکل باندې نه کېږي، ځکه شاروالۍ د موجوده مال څخه کار نه لري.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو همکارانو ته مو اول سلام دی. زه مولوي عثمان الدین د کندهار د ولایت شاولي کور د ولسوالۍ اوسېدونکی. زه دا ستاسو د طرفه څه دا پیغام فلاني عمارت و مشرانو ته دا پیغام پرېږدمه چې مسلمانانو وروڼو 1400 کاله د دې جهاد پرت شوله، هغه د پاره د اعلا د کلمة الله، چې هغه د توحید کلمه ده. دا 1400 کاله که هر څومره مسلمانان پر دې باندې قرباني شوي دي، خو د دې د اجرا او د اعلا دپاره نو مسلمانانو وروڼو نن هغه کلمه د توحید پر ګدړانو لیکلې ده، هغه پر زرنجانو، پر ریړیو، پر دوکانو، حتی په مردارو شریو کښې پرته ده. کم وخت کښې چې هله جل جلاله حضرت بابا آدم علیه الصلاة والسلام پیدا کړي، په خپل قدرت الهي روح ورلره ورکړي، بابا آدم علیه السلام وایي چې کوم وخت ما سترګې رڼې کړلې، زما سترګې پر عرش ومښتلې، خو پر عرش باندې کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله لیکلې وه. مسلمانانو وروڼو دغه کوم بیرغان چې نن کلمه پر لیکلې ده، دا دې پر ځای د عزت او هغه د مجاهدینو د اوسېدو، هغه که قمنداني وي، که ولایت وي، که ارګ وي، که سرحدات وي، دا د اسلام نشان دي. په هغه ځای کښې وځلېږي، د عامو خلکو څخه دې ټول شي، او پر هر ځای چې دا بیرغان ځوړنده کېږي، هغه دې سپین بیرغ پر هر څوک، که دی دې اوادار وي چې زه بیرغ زړوم، د کلمې د سببه څه بیا نه زړوي. زه د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زما د ټولو مجاهدینو وروڼو څخه خواهش دي چې په افغانستان کښې هر شي ته نرخنامه کښېږدي، او بل مې د دغه څخه مجاهدینو ته دا خواهش دي چې هر شي ته نرخ کښېږدي.
ماته او پښتنه مینه، د ازادۍ راډیو ټولو نازولو مینهناکو اورېدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ به وئ. تنګیوال له وردګو څخه درته دغه پیغام ثبتوم. هیله مې له طالبانو د حکومت څخه دا ده چې زر تر زره دې د معلمینو معاشونه حواله کړي، ځکه اوس معلمین د ډېرو ستونزو سره مخ دي. نو یوازینۍ نفقه یې هغه هم د دغه ښوونځیو د مکتبو څخه وه. ځکه دا مشکلاتو سره مخ شوی ته هیله می لا آزادۍ رادیو څخه دا چې زما پیغام نشر کړي او زر تر زره د مالینینو معاشونه حواله کړي.
بلې ابراهیم له پکتیکا نه خبرې کوم. دلته پکتیکا کې ډېر څوک چې پاول جوړ ده یا نورې پوستې وسایل خرڅېږي مخه یې ونیسي. دا څه رقم وطن دی؟ دا څه رقم ساتنه ده؟
السلام علیکم. زما سلیمان ولی خان جان مخکې مې دوه پیغامونه صاحب ته د حالات د مخکې نظر صاحب ټول حالات باندې پیږي. مخکې وختو کې مې پیغامونه ویلي د حالات ښه سره ویني، د حالات بېخي سره بېرقمه ده. دلته مشکل نه حل کېږي، تمامه شپه تجاوز روان ده. زړه مې درېږي، بېخي حالات بېرقم ده. نه شپه شپه ده، نه ورځ ده. په مانځه کې درې وارې غلط سمه د ما مشکل ذبیح الله مجاهد سره شریک وي. ته دوه نه هلته لېږی شي، ما سره مخامخ کوی شي، یا داسې نه چې داسې لغونه پوښتنه وکړي چې زه وایم د ما خبره نه محکمه ما ولي ناغه سالته واسه د بادر اسه د شګوره ما یو یو می اسه یو یو کیندو شپې وتلې چې والد لوګر امر ورکړي مداګه څه مشکل حل کړي. یو می اسه په یو دیش پیزې د شواز کې دا مشکل دا د شونه کتل شي د حالات تر برز موتی ویل داس رقم چل د خدا د شې د زړه زره وګور د حالات به رقم تجاوز روان دی. بيخي ګړولې د شپې خوب لرم دی ورځي
زنه جیب جانه مې کابل ولایت نه واړم. دا سندری نشته په څه دا سندری باندې سیوی دی کوسی اته دا سندری به خلاص شي. دا غیر موږ یو ارزو ده دا سندری به خلاص.
سلامونه احترامات ازادي رادیو ته. بدل سلامه زمانہ بلکې د ټولو افغانانو غوښتنه د امارت اسلامي څخه دا ده چې عامه خدمات خلکو ته ژر تر ژره وړاندې او د ملکی مامورینو معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي. هغه ځکه چې زموږ افغاني ټولنه ټوله یو غریب ټولنه ده او په تیر نظام کې هم د ملکی مامورینو لکه د مکاتب او معلمینو معاشات ډیر کم وو او د 2000 روپو جګولو کاذب وعده یې ورسره هم کړی و چې خدای جل جلاله هغه فاسد نظام وړنګاوه. نو اوس مولا امارت اسلامي نظام دغه غوښتنه ده چې د دوی د معاشاتو په اجرا عاجل اقدام وکړي، ځکه د سوال په اوبو شرنګه نه ګرځي. خلک نور غربت او لګي داسې ورختا کړي چې حد نه لري. نو د امارت اسلامي د لوړپوړو چارواکو مسؤلینو څخه دا هیله لرو چې د معلمینو او ټول ملکی مامورینو په معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي ترڅو دوی هم د الله جل جلاله پر وړاندې له مسؤلیت څخه خلاص شي. ومن الله توفیق.
زه عبدالمجید یم د کندهار څخه. په تېر حکومت کې په پولیسو کې مې دنده درلودله. دغه طالبان چې راغلي دي، زما یو انډیوال په پولیسو کې دنده درې کاله اجرا کړې وه چې هغه مړ کې سره ځینې پرېکړې په کندهار ښار کې د غره په کلي کې. او بیا زه ونیولم، ما ته یې ویل چې ته خو کافر یې. بیا یې پښې راپورته کړلې، دوه واره یې بېسده کړلم. زه د نړیوالې ټولنې او د جهانیانو څخه دا غواړم چې په ټول افغانانو باندې غږ وکړي چې ملي پاڅون وکړي. دغه نه د ښځو حقوق مني، نه بشري حقوق مني، نه قانون مني.
اورم. السلام علیکم. زه د هرات د ولایت څخه خبرې کوم. امریکا وایي چې حقوق بشر په افغانستان کې پایمال دی. آیا دا حقوق د افغانانو نه دی چې دا پیسې کنګل کړې دي په بانکو کې او د بانکو پیسې ولې و خلکو ته نه ورکول کېږي؟ آیا دا د افغانستان د خلکو حقوق نه دی؟ آیا دا د حقوق بشر پایمالول نه دی؟ السلام علیکم.
سلامونه د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو ته. هیله من یم روغ جوړ خوښ او خوشحاله اوسی. دا چې اسلامي امارت تر یوې میاشتې نه زیات وخت وروسته چې واک ته رسېدلی دی او در همغې ورځې نه وایي چې پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه پرانیستل کېږي، خو تر اوسه هېڅ درک ونه لګېدو. نور دې مونږ په انتظار کې نه پرېږدي. خپله وروستۍ پرېکړه د اعلان کې که شروع کوویم او که نه شروع کوویم، ځکه چې تعلیمی کال نور په خلاصېدو دی. نو دا چې یوه ورځ وخت هم وځي ستونزې ډېرې راولاړېږي. نو پوهنتونونه د طالبانو نه غواړم چې زر نور پرانیستل شي.
بله، السلام علیکم. زه د لغمان ولایت قرغی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زمونږ د طالب چارواکو څخه دغه یوازینۍ غوښتنه ده چې دوی دې مهرباني وکړي، دغه کوم منصوبین چې دی دوی ته زر تر زره خپل دغه یونیفورم مشخص کړي. دغه د تېر نظام یونیفورم وي، بل نوی یونیفورم وي، چې تر څو دوی دغه
معلوم شي او خلک یو پیژني چې طالب بنو مارچ اوس کو په کونه راپورته کړی دی طالب بنو استفاده کوي باید دغه تجدید پاملرنه وکړي. والسلام.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوریدونکو، دا و ستاسو پیغامونه په دغو پیغامونو او دغه راز د ازادي رادیو په نور خپرونو کې اکثر اوریدونکو راته له بیلابیلو ولایتونو د ناوړه بشري او دغه راز اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې دي. د ژمي پر رسیدو په افغانستان کې بیلابیلو نړیوالو ادارو اندېښنه ښودلې چې ممکن شاوخوا 40 میلیونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا پیدا کړي. په همدې تړاو مې د ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام له ویاند وحیدالله امانی سره مرکه کړې. په پیل کې مې له دنه پوښتلې چې د نړیوالو دغه اندېښنې څومره پر ځای دي.
افغانستان کې متاسفانه یا له بده مرغه بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی او دا اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي. موږ هم خپلې جدي اندېښنې د نړیوالو سره له خپلو هغو مرستندویانو سره چې په افغانستان کې بشري فعالیتونه د ډبلیو ایف پی پروګرامونه په ځانګړي ډول دوی مالی لګښتونه ورته برابروي هغوی سره هم شریک کړي، نو اندېښنه زیاته ده او جدي ده. خو ځینې امیدونه ځینې هیلې هم شته. ډبلیو ایف پی په استازیتوب که زه ووایم چې زموږ ټول پروګرامونه نه یوازې دا چې پخوانی پلان شوي برنامې او پروګرامونه مو په ټول افغانستان کې روان دي، جریان لري، موږ نور هم هغه خپل ظرفیت او وړتیا لوړه کړې د لوړېدو په حال کې یو. د خپلو مرستو د رسولو هغه که په سرعت سره وي، پر وخت، په موقع او په مناسب ځای او خلکو مناسبو خلکو ته باید په وخت ورسیږي. دغه اقدامات تر لاس لاندې دي او عملا کار هم پرې روان دی او عملا کار هم ترسره کیږي، یعنی چې عملا خلکو ته کومکونه رسیږي، توزیع روانه ده. البته دا کومکونه لا تر اوسه هم محدود دي، ځکه د ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام کوم امکانات چې له پخوانه یې په واک کې لرل هماغه امکاناتو نه استفاده کیږي. او ډېر داسې اندېښنه شته چې که نوې مرستې، کومکونه، غذایی مواد یا خوراکي توکي دا پر وخت او په موقع ونه رسیږي، نو موږ هم له ځینو ستونزو سره مخامخ کېدای شو چې هغه د خوړو خوراکي توکو د سټاکونو د خلاصېدو او دغه راز پر وخت رسېدو. ژمی را روان دی، لکه تاسو چې وویل د افغانستان ډېرې داسې سیمې شته چې ورته د لومړۍ واورې ورېدو سره لارې بندېږي،
او نو په دې هیله چې ژر ورسیږي مرستې او مخکې له دې چې واورې په افغانستان کې ووري حداقل بیړنۍ مرستې ځای پر ځای سي. اوس پوښتنه دا ده چې دغه ژمي لپاره ډبلیو ایف پی څومره ژمنې ترلاسه کړي دي او څومره به تاسو وکولی سئ چې مخکې د سړو له رارسېدو یا مخکې د واورې له ورېدو مخکې وکولی سئ دغه زیانمنونکو ولایتونو کې سټاکونه ډک کړئ یا هغه کومې زیرمې چې تاسو لرئ هغه بیرته ډک کړئ، ځکه هلته وایي مواد په خلاصېدو دي.
بلې، زموږ اندېښنه هم همدا ده او په نړیوالو غږ هم همدا دی. تاسو ولیدل د سپتمبر په 14 نېټه فقط دوه اونۍ مخکې په جنیوا کې نړیوالو د افغانستان د خلکو لپاره د بشري مرستو په موخه د 1 میلیارد نه زیات امریکایي ډالرو د مرستو اعلان وکړو. اما دغه مرستې هڅه نه دي چې هغوی اعلان وکړو، او دا عاجلا د هغو بشري ادارو چې هغوی په افغانستان کې فعال دي، فعالیت کوي، د هغوی لاسرسی ورته دفتا ممکن وي یا شونتیا ولري. ځینې داسې پروسیجرونه دي چې دغه باید طی شي، ځینې اوږده پروسیجرونه دي او ډېر نور کار وي چې تر څو کولای شو موږ دغه مرستې ترلاسه کړو. بیا د هغې په سر تاسو ته معلومه ده چې افغانستان داسې یو مارکیټ نه دی چې موږ ټول خوراکي توکي چې ورته اړتیا لرو د خپلو برنامو پروژو له لارې چې باید خلکو ته ورسوو موږ وکولای شو د افغانستان دننه ترلاسه کړو یا خریداري کړو. د بېلګې په توګه که موږ ووایو، زموږ اوس د خوړو د اوړو په برخه کې موږ د داخل د افغانستان ټول خریداري کوو، او ما نور خوراکي توکي لکه غوړي، لکه دال او ځنې نور خوراکي توکي چې هغه په افغانستان کې په هغه اندازه نشته چې موږ باید زموږ ټولې اړتیاوې پوره شي، نو موږ مجبور یو چې هغه د منطقوي مارکیټ او یا هم د نړیوال مارکیټ نه واخلو. د دې انتقال افغانستان ته هم ډېر وخت نیسي، ځینې وخت هم په میاشتو دوه درې میاشتې لا څلور میاشتو پورې وخت نیسي. نو دغه ټولو ته په کتو سره زموږ هیله او زموږ تلاش او زموږ ټول کوشش هم همدا دی چې داسې لارو چارو باندې کار وشي چې دغه مرستې په هر څومره عاجل چې وي د هغه بشري ادارو په واک کې ورکړل شي چې هغوی په سیمه کې په افغانستان کې په داخل د افغانستان کې دننه دوی فعال دي، حضور لري او د امکاناتو او اړتیا ورسره ده چې دا خلکو ته ورسوي. په دې باندې کار روان دی او انشاءالله هیله شته.
بله،
هم تلاش ټول همدا دی چې مخکې له دې چې لارې بندې شي هغو سیمو کې چې اړتیا ورته زیاته ده موږ په کافي اندازه خوراکي توکي ورسوو او ذخیره کړو.
بله، عملي صاحب یوه اندېښنه دا ده چې اکثره بشري ادارې له افغانستانه وتلي دي، خصوصا وروسته تر دې چې طالبان واکمن شول پر افغانستان باندې. اوس مهال چې دغه تقریبا یو نیمه میاشت وتله د کابل کې د سیاسي بدلون لپاره، د دبليو اف پی حضور په افغانستان کې څومره د پام وړ دی او دغه راز د نورو بشري ادارو حضور د مهال په افغانستان کې څه ډول دی؟
دبليو اف پی د خپلو نړیوال پروګرام په افغانستان کې وډیره وګړه مخینه لري. د 1993 کال راهیسې په دوامدار توګه پرته له دې چې خپل اپریشن بند کړي یا هم ودروي یا وزندوي، تقریبا 8-15 کال کې چې په افغانستان کې فعالانه حضور لري او اوس هم په ټول افغانستان کې څلور دیرش ولایتونو کې زموږ حضور مرسته دی، بلکې زیات شوی هم دی. مخ کې وویل چې موږ خپل وړتیا لوړوو، برنامو ته انکشاف ورکړی، وسعت ورکوو، پراختیا ورکوو، تر څو وکولای شو واقعا هغه خلک چې افغانان او هغوی د خوراکي توکو له پلوه بېوزلي دي او اړتیا لري زموږ مرستو ته، موږ د دوی تر څنګ ولاړ یو او ولاړ به وو تر هغې چې دوی زمونږ مرستو ته اړتیا لري. نو زه د نورو ادارو په استازیتوب پورته نه شم ویلی، خو ډبلیو ایچ پی فعالانه حضور لري په بشپړ ډول او زمونږ سره نورې بشري ادارې د ملګرو ملتونو ادارې دغه راز انجوګانې همدا اوس زه تاسو ته ویلی شم چې د سلو نه زیات د سلو شاوخوا کې انجوګانې دي، لکه هغه افغاني انجوګانې دي او یا هم نړیوالې انجوګانې، دوی زمونږ سره کار کوي د سیمینار یا د امکان په توګه زموږ پروژې تطبیق کوي. دوی هم شته او دا ټول وړتیا او ظرفیت هلته موجود دی چې د مرستې په وخت او خلکو ته ورسیږي.
بله،
هغه کې کوم ستونزه نشته.
د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی ویاند وحید الله امانی وو. اوریدونکو، په همدې سره دغه پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422 11 24 11 15. شمیره بیا وایم 00422 11 24 11 15.
خبر جہاں جہاں دل دل ازت رشی پیمان پیمان دماتے دلو ندے